بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوخ نوی نو تاسو قبر شروع کوئ، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 9 د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې روسیه او پاکستان د ډالر پر ځای د ملي اسعارو د کارولو په لور بلل کیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو، ورپسې د قرآن پلوشي 19 پروګرام هم لرو، او په اخیر کې به د ایران د نظام د مصلحه د پیژندنې د ټولنې لاغړیو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د کتنې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.com/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د اټومي مذاکرات او د پیغامونو تبادله په سمه لور روانه ده. ایران د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین د جنگ د بندولو کوشش کوي، او د بشري حقوقو موسسې د طالبانو په کړچار سخته نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اټومي تړون د خبرترو او د پیغامونو تبادله په سمه لاره روانه ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په ایراوان کې د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د ختمولو د خبرترو داخلي بهیر په هکله د راپور په وړاندې کولو سره وویل، اټومي تړون ته د ټولو لورو د بیرته ستنېدا او د بایکاټونو د ختمولو د خبرترو د پیغامونو تبادله په سمه لاره روانه ده. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه، د موافقې نهایي ټکي ته د رسېدا لپاره له امریکا سره د پیغامونو تبادله دوام لري، که څه هم د ایران په وروستیو بلواو او ناکراریو کې امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له بیړې ډک نه سنجول شوی او لاسوهونکی عمل وکړ. هغه په دې خبر سره چې نن سبا ایران کې ټول شیان په خپله طبیعي لاره روان دي وویل، امریکا او اروپایي هیوادونو ته مو خبرداری ورکړه چې په غلط شنن سره په ایران اسلامي جمهوریت کې د ترهګرو د بلواګرو او د شوبګرو کسانو د لمسولو اقدام مه کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران حکومت د بلواګرو د وسلوالو کسانو او د ترهګرو حساب له هغو خلکو چې سوله ییزې غوښتنې لري جلا کړی دی، او زیاته کړه په ایران کې د سوله ییزو غوښتنو د مطرح کولو پر دیوال هیڅوک نه دي نیول شوي. په ایران کې په وروستۍ بلواو کې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو سیاسي مشرانو او د دوی رسنیو او ځینو دښمنو پارسي ژبه رسندیو چې امریکا او لویدیځ ملاتړ کوي، په ایران کې د مهسا امینی له مړینې چې غور باندې روان دی ناوړه استفاده وکړه، او د ایران د ملت د حقوقو د ملاتړ په شعار سره د بلواګرو د حمایت کولو او د ایران د ملت د امنیت د ګډوډونکو کسانو پورا پورا ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې دی چې د ایران په میلیونونو خلکو په واټونو او سړکونو کې په لارینونو سره د هیواد او د نظام ملاتړ وکړ او له بلوګرو سره یې پرېکنده مخالفت څرګند کړ. سهونیست رژیم ته د پوځي اډې د جوړولو اجازه نه ورکوو. میر خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک کمانډان بوري جنرال محمد پاکپور وویل د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې جعلي سهونیست رژیم د سیمې په هیوادونو کې کومه پوځي او استخباراتي اډه ولري. هغه پرون د ایران د ستر اقتدار د پوځي منورې د ترسره کېدا په څنګ کې زیاته کړه د اقتدار پوځي منوره د دنیا د ورخوا هیوادونو د پوځونو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلاوالو ځواکونو د اقتدار او د وس ښودنه کوي. محمد پاکپور له سرحدونو د ایران د پوځي او د سرحدي ځواکونو دفاع کول د پردیو د نفوذ په وړاندې د ایران د قوت ټکی وبلو او ویل د ایران وسلاوال ځواکونه به د فارس خلیج په شمول او هغو سیمو کې چې د ایران امنیت او ملي ګټې تامینوي ټولو سیمو کې پوځي مانورا ترسره کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک کمانډان محمد پاکپور بیا ډګینه کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت او د ملي ګټو د پاکول د وسلاوالو ځواکونو سره کرخه ده او په سرحدونو کې هر ډول بدلون به د ایران په امنیت او اقتدار باندې اغیز واچوي. هغه زیاته کړه د ایران د وسلاوالو ځواکونو سربازان او د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت د مدافعانو اقتدار تر دې حده دی چې هیڅ یوه سیمې ته د نفوذ کولو قدرت نه لري او ایران د استکباري هیوادونو په مقابل کې پیاوړي کلا ده. ایران د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین د جنگ د بندولو کوشش کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیه روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو د استولو په ردولو سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ډیپلوماسۍ له لارې په اوکراین کې د جنگ د بندولو کوشش کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بالاخره د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته د ایران د بې پیلوټه الوتکو د استولو د ادعا په هکله د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو له څو میاشتو تبلیغاتو وروسته د بند ورونو شاته غونډه وکړه. په دغه غونډې کې چې د اوکراین د جنگ له سختېدا سره په یو وخت وشوه امریکا، انګلستان او فرانسې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې پر ضد د فضا جوړونې د دغو دوو هیوادونو له ارتباط او اتحاد څخه د ویرېدا په دوام کې روسیې ته د ایران د بې پیلوټه الوتکو د استولو او د اوکراین په جنگ کې د هغوی د کارول کېدا ادعا وکړه. امریکا په داسې حال کې چې د اوکراین له جنګه وروسته تر اوسه د $13 میلیارډو پر زخت وسلې او پوځي تجهیزات اوکراین ته استولي دي. څه موده کېږي ایران روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو په استولو تورنوي، خو د ایران اسلامي جمهوریت په کاراتو دغه تور په کلکه رد کړی دی او هغه یې بې بنسټه بللی دی. د ایران خارجه وزیر په همدې لړ کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بوریل سره د اوکراین د کړکیچ او د ایران پر ضد د بایکاټونو د ختمولو د خبرو اترو په هکله ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امنیت شورا له 2023 پریکړه لیک باید ناوړه استفاده ونه شي. زمون خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید ایروانی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش ته په یولي کې په اوکراین کې د نسکورو شوي بې پیلوټه الوتکو په ټوټو پرچو باندې د غور کولو لپاره کیف ته د ملګرو ملتونو د کارپیژاندو د استولو او د ایران د اټومي موافقه په باره کې د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک له اجرا سره د بې پیلوټه الوتکو د ټولو مرتبط کولو لپاره د اوکراین د وړاندیز د نوموړي پریکړه لیک په چوکاټ کې د حقوقي بنسټ نه لرونکي وبلو. امریکا او اروپا په ایران کې د بلواو هڅه کوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې مشر کاظم غریب آبادی ویل امریکا او اروپایي هیوادونه د بایکاټ له وزاره په ایران کې د بلواو او د نامنیت د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. کاظم غریب آبادی په ټلویزیون پروګرام کې د تهران په یوین زندان کې د اور د لګېدا پیښې او د دغه زندان د کتنې په باره کې وویل په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ایران د اسلامي جمهوریت قسم خوړلي دښمنان هر ورځ د ایران په یوې نوې سیمې کې د کړکیچ او د بلواو د رامنځته کولو کوشش کوي. یوه ورځ په پوهنتون کې، یوه ورځ په ښوونځي کې، یوه ورځ په ټولنیز چاپیریال او یوه ورځ په زندانونو کې. بریتانیا د ایران پر ضد نوي بندیزونه ولګول. ایرنا خبر یازانس راپور کړی بریتانیا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په سپارلو کې د چټي ادا په مطرح کولو سره د ایران پر ضد نوي بایکاټونه ولګول چې څو ساعته مخکې د اروپایي اتحادیې لخوا اعلان شوي وو. د ایران د خلکو دښمنان د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته تل د ظالمانه بایکاټونو په لګولو سره د ایران اقتصاد ته د ګزار د ورکولو کوشش کوي. هغوی له صنعتي بایکاټ هم ډډه نه ده کړې. د بشر حقوقو موسسې د طالبانو په کړچار نیوکه وکړه. شفق نه خبر یاژانس راپور کړی د بشر حقوقو څارونکو موسسې هیومن رایټس واچ د نیول شویو ښځو د شکنجه کولو په دلیل د طالبانو په موقته حکومت سخته نیوکه وکړه. د بشر حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو دفاع کوونکو موسسې تر اوسه په ځلونو د طالبانو په موقته حکومت نیوکه کړې دي. طالبانو د میدان وردک سیمې خل شکنجه کړې دي. شفق نه خبر یاژانس راپور کړی طالبانو په میدان وردک ولایت کې د خلکو کورونه سوځولي او کورونه غرونو ته تښتېدا ته مجبوره کړې دي. د افغانستان په میدان وردک کې په بهسودو ولسوالۍ کې خبرو سرچینو پرون په دغه ولسوالۍ باندې د طالبانو د ځواکونو د بریدونو او په تیرو دریو ورځو کې د خلکو د زورولو او زرولو خبر ورکړ. او د امریکا عربستان لسوهنې د لبنان د ولسمشر د انتخاب دا خند دی. زمون خبریال راپور کړی د ولسمشر په انتخابولو کې د لبنان د پارلمان د استازو لابیانه کمی دا وروسته د حزب الله د مرکزی شورا غړي شیخ نبیل کوک په بیروت کې د امریکا او د عربستان سفارتونه د نوي ولسمشر په انتخاب دا کې د خندونو د جوړولو سبب وبلل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
سیاسی تبصرہ در تروڑاندی کوچ پاکستان اور روسیا د ڈالر اوپر جائے د ملی اثر د کارول پلور نمیگی. پاکستان اور روسیہ لخپلو تجارتی معاملات څخه د ڈالر او یورو د حسپولو او د ملی اثر د کارول په حق لا خبرې کوي. په روسیه کې د پاکستان سفیر شوکت علی خان په دې خبره ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو مرکزی بانکونه کوشش کوي له دوه اړخیزه سوداګرۍ څخه د ډالر د ختمولو په لړ کې عملي مسایل زر تر زره حل کاندي. هغه هیله څرګنده کړه چې له روسیې سره د پاکستان له تجارته د ډالر په حسبېدا سره د دواړو لورو د سوداګرۍ مبادلات اندازه زیاته شي او ترمنځ د پیسو نقل او انتقال آسان شي. په دې وروستیو کلونو کې په نړیواله سویه په دوه اړخیزه او څو اړخیزه تجارت کې د ملي پیسو د استعمال بهیر مخ پر زیاتېده دی او هیوادونه کوشش کوي چې له دې لارې د خپلې ملي کرنسۍ د پیاوړي کولو ترڅنګ په ډالر او یورو کرنسیو پورې خپله پیلتیا هم کمه کړي. دا موضوع له ګڼو اړخونو مهمه ده. وړومبی دا چې په هیوادونو باندې د امریکا او اروپا د بندیزونو دبونه کموي ځکه له هغو هیوادونو سره په اړیکو کې په هره شخړه کې چې د لویدیځ له سیاستونو سره د ملګرتیا نیت نه لري بندیزونه لګوي. دویمه دا چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د رونک لامل کیږي ځکه چې هیوادونه یې له هیڅ ډول اندېښنې او محدودیت خپلې سوداګرۍ راکړې ورکړې زیاتولی شي. چاینا ډیلی ورځپاڼې په دې حق لیکلی دی تر اوسه د دنیا کابو شپېتو هیوادونو له بیجنګ سره په تجارت کې د ملي کرنسۍ استعمال ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی او دا خودنه کوي چې په ډالر پورې د پیلي کولو د پیلتیا کمولو او یا بیخي ختمولو ته نړیواله ګروهنه په زیاتېدا ده او د نړیوال تجارت په مبادلاتو کې د ډالر د کمزورتیا سبب هم کیږي. دې ته په پام سره چې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا په هیوادونو باندې د بندیزونو لګیدل په زیاتېدا دي ځینې ټولنې د امریکا لخوا د بایکاټ شوي هیوادونو د تجارتي ډلو د جوړېدا وړاندیز هم کوي چې لاملي اثرو د هیوادونو د مخکې نه د زیات استفادې سبب کېدلی شي. په دې سربیره داسې ښکاري چې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره د دنیا په سوداګریزو مبادلاتو کې له ډالر څخه د استفادې دوران په ختمېدا دی او هیوادونه کوشش کوي چې د خپلو ملي کرنسیو ذاتي ارزښت ته په پام سره په نړیوال تجارت کې خپل مبادلات ترسره کړي. له سیاسي نظره د هیوادونو دغه اقدام د نړیوال استګوار پر وړاندې د خپل مقاومتي توان په زیاتولو کې د هغوی مرسته کولی شي. د نړیوالو چارو کارپو مجید شاکری په دې باره کې وایي له خپلو سیاستونو سره ملګرتیا ته د هیوادونو د مجبورولو لپاره د استګبار یو کار د بایکاټي سیاست کارول دي. هر هیواد چې د امریکا د سیاستونو مخالفي په بندیزونو سره تنبیه کیږي په همدې وجه هیوادونه په دې وروستیو کلونو کې د لویدیځ لخوا له هر ډول مالي اقتصادي دباوونو د خلاصي لپاره د یوې لارې په لټولو پسې دي. په هر حال په خپلو تجارتي اړیکو کې له ملي کرنسیو د استفادې لپاره د روسیې او پاکستان هلې ځلې دغه بهیر لا پیاوړی کولی شي. له دغه بهیر څخه د ایران او د چین او ځینو نورو هیوادونو هرکلی امریکا په نړیواله سویه د خپلې کرنسۍ له کمزوري کېدا اندېښمنه وي. امریکا له دې لارې نه یوازې کوشش کوي چې نړیوال مالي نظام کنټرول کړي بلکې خپل انفلاسیون او ګرانی هم مختلفو هیوادونو ته منتقل کړي. له سیاسي نظره هم هیوادونه په هر اندازه چې په ډله پورې خپله پیلتیا کمه کړي کولی شي چې په نړیوالو ټولنو کې د نظر په لا زیاتې خپلواکۍ سره عمل وکړي، ځکه په هر هیوادونو د دبونو اچولو لپاره د امریکا اړم او ذریعه به له منځه لاړه شي او هیوادونه په تیره بیا هغه هیوادونه چې په نړیوال ډګر کې د عمل د خپلواکۍ په لټه کې دي په ډاډه زړه خپلې ګټې تعقیبولی شي. ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول له 24 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 1 نیټې سره برابر ده. یو سر نهات یا کال مخکې د 1330 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د سویډن یو کیمیا پوه او د ډاینامیټ ایجادونکی الفرید نوبل وزیږید. هغه د کیمیا له علم سره ډیره دلچسپي درلوده، نو ځکه یې په دې زمینې کې ډیرې څیړنې پیل کړې او د ډاینامیټ په اختراع بریالی شو. د نوبل د تیمې په اپوټا حکومتونو او نظامونو ډاینامیټ په جنگونو کې وکارول او د ډیرو زیاتو خلکو د وژلو لامل شول. نوبل چې ډیره زیاته شتمني یې درلوده او له ډاینامیټ څخه یې د دغه شان ناوړه استفادې تمه نه درلوده، خپله ټوله شتمني یې یو انعام ته بیله کړه. د هغه موخه دا وه چې دغه جایزه یا انعام هر کال داسې کسانو ته ډالۍ شي چې د ادبي، علمي او نړیوالې سولې په زمینو کې ډیر زیات خدمتونه کوي. خو د نوبل د غوښتنې په اپوټا نن سبا د هغه د سولې جایزې سیاسي اړخونه پیدا کړي دي او د لویدي سیاستونو د تبلیغ لپاره یوه وسیله جوړه شوې. یو سل درې څلویښت کاله پخوا د 1979 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه توماس آلو ایډیسون لامپ یا پلیپ یا ګروپ اختراع کړ. د 19 پیړۍ په دوهمې نیمایي کې په بیلابیلو علمي اړخونو کې پر ډیرو اختراعاتو سربیره د تودوخې او رڼا د رامنځته کولو لپاره د برېښنا له ځواکه په استفادې کې او دغه راز د ترانسپورټ په وسایلو او د کارخانو د جنراتورونو په کارولو کې هم ډیر پرمختګونه شوي دي. البته د برېښنا د ځواک کشف له 16 او 18 پیړۍ سره اړوندېږي او لومړني برېښنایي وسایلو هم په 18 پیړۍ او د 19 پیړۍ په لومړنۍ نیمایي کې ترې استفاده کېدله. خو په نننی بڼه د برېښنا له ځواکه او د الکترونیکي ګروپ څخه په برخه استفاده د امریکا له مشهور مخترع توماس الوا ایډیسون سره اړه لري چې د ټیلیګراف، ټیلیفون، ګراموفون او د فلم جوړونې او عکسونو په اخیستلو کې نور ډیر اختراعات هم ترسره کړي. ایډیسون ډیر اختراعات کړي دي، خو د 1900 کال د اکتوبر په 28 نیټه د برېښنا لامپیا ګروپ جوړېده د هغه خورا لوی اختراع شمېرل کېده او همدا ایجاد و چې د ایډیسون شهرت اوج ته ورساوه. اته شپېته کاله وړاندې د 1930 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 9 نیټه د ایران په اسلامي شورا کې د ایران او د تیلو د کنسرشیوم ترمنځ تړون تصویب شو. د 1932 لمریز کال د زمري د میاشتې د 28 نیټې له کودتا څو میاشتې وروسته د لویدیځ د مرستو جلبولو لپاره د هغه وخت لومړي وزیر جنرال زاهدي هغوی ته د ایران د تیلو په صنعت کې د پانګونې بلنه ورکړه. د خبرو اترو له څو پړاوونو وروسته په نهایت کې د 1933 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه د ایران او کنسرشیوم ترمنځ تړون لاسلیک شو او همدغه کال د تلې د میاشتې په 28 نیټه د ایران په ملي شورا کې تصویب شو. د دغه تړون نتیجه او نیټه یې 15 کاله او د 15 کلن دریو مرحلو یعنی د تر 30 کلونو پورې د تمدید وړ وه. دغه تړون چې د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدا د قانون له تصویبېدا تقریبا 4 کاله وروسته لاسلیک شو. د ایران د ملت غوښتنو ته هیڅکله هم ځواب ویونکی نه و. د انګلستان پخوانی شرکت ته د درنې ګرامې ورکول، هغوی د کنسرشیوم 40% ونډه ورکولو ته په پام سره د هغه زیات امتیاز ورکولو په معنا و چې د انګلستان حکومت ترلاسه کړ. همداراز د امریکا حکومت هم دغه مارکې ته ور ودانګل او د ایران د تیلو په چورتالان کې ځان شریک کړ. د دغه تړون له تصویبې دا وروسته د آیت الله کاشانی په شمول د روحانیونو او ولس له مخالفانو او مخالفتونو چې په خپل یې د تیلو د صنعت په ملي کېدا کې مهمه ونډه درلوده نندارې ته وړاندې شول او ډاکټر مصدق هم له زندانه ورسره مخالفت وکړ او په نهایت کې نړیوالو غلو او ظاهرا د تیلو د صنعت د ملي کېدا د قانون په چوکاټ کې او د ایران د زبېښاک او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په اصل کې یو ځل بیا د ایران پر تیلو خپل سلطه ټینګه کړه او تر 15 کلونو پورې خپل چورتالان ته دوام ورکړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو ل یو بل پروګرام سره زافاتمی ل خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارکې سورې 45 آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه مبارکې سورې له 46 تر 68 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د الرحمن سورې له شپږ څلویښتم تر درې پنځوسم آیتونو تلاوت هلته چې پاک پروردگار فرمایي
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
جباره او ده هغه چاله پاره چې د خپل رب وړاندې لو درېدل نو ویریږي دو جنتونه دي نو تاسو اے پیریانو او انسانانو د خپل رب نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ دغه جنتونه د ډیرو ډیرو څانګو والا دي نو تاسو اے پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم دروغ ګڼئ په دغو دواړو یعنی جنتونو کې دوه چینی دي چې بهیږي نو تاسو اے پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې له کوم یو انکار کوئ په دغو جنتونو کې له هرې میوې نه دوه دوه قسمه دي نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یوه تکذیب کوئ
ګلونو اوریدونکو په تیر پروګرام کې په قیامت کې د مجرمانو د سزا خبره وه دا آیتونه د جنتیانو بدلې او انعام ته اشاره کوي او د جنت ځینې بې ساري او زړه راښکونکي نعمتونه بیانوي خو په ځای د دې چې د آیتونو د ودې رودې او طریقې مطابق ایمان او صالح عمل جنت ته د ورتګ معیار وګڼي په خدای د ایمان پایلې ته اشاره کوي چې همهغه د نړۍ د پالونکي د امر له مخالفته ویره ده د ویلو ده چې ځینې کسان له دوژخه د ویرې په وجه د خدای عبادت کوي او ځینې جنت ته د تللو په تمه خو واقعي مؤمنان له دې امله د خدای عبادت کوي چې هغه خدای دی او له نافرمانۍ ویریږي البته دغه ویره د خدای له مقام او منزلته ده نه د هغه له ذاته ځکه چې د خدای سپېڅلی ذات د ویرې سبب نه ګرځي کله چې انسان د هغه ذات په عظمت او نامحدود والی فکر وکړي یو ډول ویره او رعب ورباندې خپریږي له خدایه ویرېدونکي کسان له دې عمله له خدایه ویریږي چې خدای تعالی د هغوی عملونه ویني او هغوی په هر حال کې او د ګناه او سپکو کارونو په وخت ګوري او د هغوی بې ځایه خبرې اوري کټ مټ د هغه ماشوم په شان چې ویریږي پلار یې د بد کار د کولو په وخت ونه ویني او سزا ور نه کړي په هر حال له خدایه ویره په خپله د جرم او ګناه د مخنیوي سبب ده د نړۍ له پروردګاره د ولیانو حیا سبب کیږي چې هغوی له هر ناخوښ کاره ډډه وکړي که څه هم هغه کار ګناه ونه ګڼل شي طبیعي ده چې څوک دغه شان مقام ته ورسیږي خدای تعالی یې هم بدله ورزیاتوي او په جنت کې یو باغ نه بلکې دوه باغونه او ښایي تر دې زیات ورته برابر کړي داسې با چې د اوبو په چینو او ویالو به خړوب وي او ډول ډول میوې به جنتیانو ته برابره وي
خوږو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی خدای تعالی په بندگانو د رحمت سیمبول دی او د هغه سپیڅلې ذات د ویرې سبب نه دی خو د دغه لوی او عظیمې نړۍ د پالونکي او پیدا کوونکي په توګه د خداوند متعال د مقام معرفت سبب کیږي چې د ایمان خاوندان د خپل عمل او وینا خیال وساتي او له جرم ګناه او نافرمانۍ وویریږي دوهم په جنت کې د نعمتونو ډیرواله او ډولواله داسې دی چې تل د جنتیانو لپاره خوندور دی او هیڅ کله به له هغو ستړی او ستومانه یا پکې خپه نشي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو وسام د الرحمن د مبارکی سورې له 45 تر 16 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
جبارة په داسې حال کې چې دوی به په داسې فرشتو باندې تکیه وهونکي وي چې د هغو استرونه به له پیړو وریښمو څخه وي او د دواړو جنتونو میوې به نږدې وي. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ په دغو جنتونو کې به د سترګو رامنه کوونکي هوري وي چې له دغو جنتي خاوندانو نه به مخکې دوی ته نه بل انسان لاس ور وړلی وي او نه پیری. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یوه تکذیب کوئ؟ گویا کې دغه حورې یاقوت لال دی یا مرجان دی. نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ د احسان بدل نه دی مگر احسان او نیکی کول. نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟
عزیزانو په تیرو آیتونو کې د جنت ځینو نعمتونو لکه په ښکلو جنتي باغونو کې د چینو تر څنګ د جنتیانو استوګنې او د هغه له ډول ډول میوو یې استفادې ته اشاره وکړه. د آیتونو په دوام کې د جنتیانو حالت ته اشاره کوي چې په آرام زړه یې په بسترو تکیه وهلی دي او دا د هغوی د پوره آرامښت هوساینې او امنیت خودنه کوي. بیا یې داسې باغونه ستایلي چې میوې یې په لاسرسۍ کې دي. بیا فرمایي: مؤمنان په جنت کې یوازې نه دي بلکې خدای تعالی هغوی ته داسې میرمنې ټاکلي چې د هغوی مونسې او ملګرې وي، پاکې او حیادارې او په عین حال کې ډېر شایستې او لطیفې میرمنې چې د جنتیانو د آرام او خوند سبب به وي او د هغوی عیش او خوشي به بشپړوي. خدای تعالی د جنتی میرمنو په ستاینه کې وایي: هغوی به یوازې خپلو جوړو ته ګوري او نورو ته له کتنې به نظر راګرځوي. دغو ښځو به له خپلو میړنو مخکې له هیچا سره اړیکې نه وي درلودلې او یوازې له خپلو خاوندانو سره به مینه کوي، سره له دې چې جنت د ګناه ځای لکه نامحرمو ته د کتلو او یا نامشروع اړیکو ځای نه دی. شاید دا آیتونه په دنیا کې د مؤمنو ښځو ځانګړنې بیانوي چې د دغه ځانګړنو په وجه به جنت ته ځي. د دغو آیتونو وروستۍ برخه یو کلي اصل ته اشاره کوي چې د خدای په نزد هیڅ نیک کار نه هیرول کیږي او خدای تعالی نیکو چارو ته به بدله ورکوي. په دنیا کې له دنیا سره متناسبه او په آخرت کې له آخرت سره متناسبه بدله او جنت د احسان لکوونکو سره د خدای تعالی احسان دی.
خوګو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی څوک چې د دنیا له حرامو خوندونو سترګې پټې کړي خداوند متعال ورته په جنت کې ډېر ښه اخروي خوندونه برابروي. پاکي، ښکلا او نرمي د جنتی میرمنو ځانګړنې دي او کومې ښځې چې د پاک لمنې او لطافت له ځانګړنو برخمنې دي کولی شي په دنیا کې هم خپل کورونه په جنت بدل کړي. دریم، باید له خدای زده کړو او چا چې راسره احسان او نیکی کړي ورسره احسان او نیکی وکړو او هیڅکله د نورو نیکی هیر نه کړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي، نو د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته هم په جنت کې ځای ورکړي. په همدې دعا سره د دغه پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی ووسی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
د رهبری د لیتوګو د لړۍ له نننۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. په دغه مطلب کې د اسلامي نظام د مصلحت پیژندونکو ټولنې له غړو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د لیدو کتو او د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای مهمې او ځانګړو لیتوګو په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو تیرونه د نظام د مصلحت پیژندونکو ټولنې د نیو پړاو غړو د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره لیده کاته وکړل. د ایران اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د 112 ماده په اساس د نظام مصلحت پیژندونکو ټولنه یو داسې ارګان دی چې د هغو موردونو په باب د مصلحت د تشخیص لپاره چې د ساتندوی شورا د اسلامي شورا یا پارلمان مصوبه له اساسي قانون سره د یاد شرعي له اصولو سره متوازی وګڼي او هم په هغو چارو کې مشوره چې رهبری دوی ته وړاندې کړي د رهبری په حکم جوړیږي او ثابت او بدلیدونکی غړی یې د اسلامي انقلاب معظم لارښود لخوا ټاکل کیږي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ټولنې د نویو غړو له معرفي کولو وروسته له دوی سره لیده کاته وکړل. د نظام مسلحت پیژندونکو ټولنه د اسلامي جمهوریت نظام لپاره ډیره مهمه او غوره ټولګه ده، ځکه دغه ټولګه مشتمله ده په هغو تجربه کارو شخصیتونو چې د دغې مجمع ټولګه د هیواد مسئلو ته هر اړخیز نظر کولی سي. دغه ټولګه په اسلامي جمهوري نظام کې ډیر لوړ ځایګی لري او په راتلونکو کې هم دغه ځایګی به همدغه شان وي.
د لیدو کاتو په حال کې په نصب شوي بورډ باندې د غونډې له فضا سره متناسب یو حدیث لیکل شوی. حضرت علی علیه السلام فرمایي: مستن بیت الثوابو بمثل المشاورته، حق او سمه لاره د مشورې په شان له بل هیڅ شی سره نه ترلاسه کیږي. د اسلامي انقلاب ستلار خود په خپل وینا کې پسترو او مهمو سیاستونو کې د ټولګي د غړو مشورتي رول ډیر مهم وباله او وی فرمایل دغه مرحله او پړاو چې یو ټولګه کچنی فکر کوي، کار کوي، ارزونه کوي او یوې نتیجې ته رسیږي، د دغه مشورو مرحله او نفس ډیر مهم دی. یعنی اوس سمه ده چې موږ هغه شی چې ټولګې ته لیږو فکر او مشوره شوې ده، خو ډیر فرق کوي چې د دغه مهمې ټولګې مشوره که د دوی کار وي او که نه، نو ځکه ده چې ورڅخه استفاده کوو. زموږ ذهن پرانیزي، کله کله ممکنه ده هغه شی چې د مشورې په توګه وویل شي تایید نشي، خو دا پخپله یو نوی فکر رامنځته کوي او پر موږ یوه نوې لاره پرانیزي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ټولګې تر ټولو مهم مسؤلیت د مصلحت پیژندونکي دنده وبلله او وی ویل د مصلحت موضوع د نظام د لومړۍ درجې یوه مسله او د ارواښاد امام په تعبیر دومره مهمه ده چې ورڅخه غفلت ممکنه ده د اسلام د ناکامۍ سبب شي. همداراز یادونه وکړه د مصلحت مفهوم او معرفي د شریعت د حکم او پر حقیقت د سترګو د پټولو په معنا نه دی، بلکې د سم تشخیص لازمه د موضوع پیژندګلوي او د مصلحت پیژندنه ده. د مصلحت په ټاکنې کې باید داسې عمل وشي چې په بشپړ ډول ډاډمن وي.
د ایران اسلامي انقلاب په وروستۍ پیړۍ کې د دنیا د انقلابونو د تاریخ لوی انقلاب دی چې توانېدلی د اسلام په مستقیمه لاره حرکت وکړي او په اوږدې مودې کې د بهرني استعمار او استبداد په ضد خپل حرکت او لورنیونه محفوظه وساتي. اوس دغه انقلاب په یوه تثبیت سوې پیاوړې او خپلواکه نظام بدل سوی دی. څرنګه د دغه شان نظام اقتدار به د داخلي منافقینو او په بهر کې ناستو معنیدو او غولیدلو ډلو ټپلو په سپیرو خوځښتونو سره لړزانه نشي؟ د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپلې وینا کې د ایران وروستیو پیښو ته اشاره وکړه او په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه ناقرارۍ یوه داخلي خودجوشه موضوع نه ده او د دښمن او لاسوهنې د ټولو لپاره روښانه او ښکاره دي زیاته کړه. نن سبا په دغو واټیزو بلواو کې د دښمنانو لاسوهنې ټول تاییدوي. داسې نه ده چې اوس یوه ادعا وکړي، یو وایي ښاغلی ادا ولي، نه، دا ټول مني. یعنی واقعا پر ټولو روښانه سوې ده، واضحه سوې ده. حتی بهرني بې پلوه نظر خاوندان هم دا مني چې همداسې ده. یعنی دغه خوځښتونه څه داخلي خودجوشه نسي کېدای. البته ممکنه ده له یوې زمینې استفاده کړې وي، خو پروپاګندیز خوځښتونه او فکري اغېز شیندنې او داسې نور شیان رول لري. لمسول د احساساتو پاراول، د لارې ښودل او د لاسي پیټرولي بمونه جوړوي، یا وایي فلانی کار وکړئ او دا وکړئ او داسې نور. دا هغه کارونه دي چې واضحه ده چې روښانه ده ترسره کوي، دا مکمله روښانه ده، دا باید هیر نه سي. په دغو شاغلو کې هر یوه په دې زمینه کې نظر ورکوي، خبرې کوي، باید دې ته توجه ولرل سي او توجه ورته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په ورستیو بلباو کې که څه هم د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد یو پیاوړی نړیوال رسندوی جنگ شته دی، خو هغه څه چې نه انکارېدونکي دی دا دی چې د پام وړ اجتماعي بهیر په واټونو کې له حاضرو کسانو سره ملګرتیا نه کوي او له څو تتپرکو لسو بلواګرو کسانو پرته له دوی سره د خلکو د ملګرتیا هیڅ نښه نښانه نشته. دا ممکنه ده تر ټولو مهم ټکی وي چې ښیې وروستۍ پیښې له هیڅ ډول ولسي ملاتړه برخمنې نه دي. د رهبرۍ په تعبیر زموږ خلکو حرکتونه ترسره کړي او بیا یې هم ترسره کوي چې له دغو خوځښتونو او بلواو سره په بشپړ ډول توپیر لري. دوی دغه راز وفرمایل، هغه څو حرکتونه چې وموویل د ایران ملت تر سره کړل، اول یې د خلکو په تیره بیا د ځوانانو هغه لوی حرکت و چې په کورونایي بحران کې مو ولید. دا یو ډیر عجیبه حرکت او په ډګر کې شتون و چې زموږ خلکو او ځوانانو راوپنځاوه. د دنیا په هیڅ یوه ځای کې مخینه نه لري، یعنی تر هغه ځایه چې موږ خبر لرو داسې حماسې اولسی شتون هیڅ ځای کې نشته. یو داسې شتون چې د جنازو له دفن کېدا رانیولې چې په لومړیو شپو ورځو کې د جنازو خپل خپلوان هم د خپلوانو جنازو ته نشول نږدې کېدل او ټول ولس دغه جنازې خپلې ګڼلې. یو شمیر ځوانان او یو شمیر مینوال رامخکې شول او جنازې سنبال او تدفین یې وکړ. نو نوره هغه کارونه چې ترسره شوي هغه ووینئ، لکه چې د واکسینونو تولید، د ماسک تولید، نور ډول ډول ضرورتونو تامینول او ورپسې بیا مؤمنانه مرستې او هغه کارونه چې ځنډیدلي وو. هغه خلک چې اړمن وو زموږ ځوانان را ډګر ته شول او ورسره یې بشپړه مرستې وکړې. نو دا ټول د څه ښودنه کوي؟ دغو کارونو دوه شیان را برسیره کړل. یو دا چې د ایران ملت تاند ژوندی او سرحال دی. دوهم دا چې د ایران ملت متدین دی، دینی مسلو او دینی ارزښتونو ته پابند دی. دا د ایران د ملت لومړنی حرکت و او آخری خوځښ دی د حسینی اربعین موضوع و. د نجف اشرف او کربلای معلا او د کاظمین او کربلا ترمنځ څه مینهناک او ولولناک لاریون وشو او د غراز د هیواد په داخل کې د پاتشیو کسانو په عنوان سره څومره لوی لوی پرتمین لاریونونه تر سترګو کې شول. دا ډیره مهمه موضوع وه. په میلیونونو خلک او غالبا ځوانانو په دغو لاریونونو کې بشپړه ګډون درلود. دوی هم وښودله چې هم ژوندي دي او هم تاندوالی لري، سره حال دی او هم متدین او هم دینی مسلو ته پابنده او له دین سره مینه لرونکي او پر دین باور لرونکي دي.
اوس په ایران کې د ناکراری له پیلې د رئیس څوونۍ تیریږي. سره لدی چې خلک په مختلفو اقتصادي او معیشتي موضوعګانو له امله ګیلې لري، خو له دغه شانو غونډو سره کومه ګروهنه نه ده ښودلې. دوی پوهیږي بې هدف او بې ځایه بلواوې نه یوازې د حالاتو د ښه کولو امکان نه لري، بلکې چورلټ برخلیک د امنیت له منځه وړل او د اوسنیو شوالو تبه کول دی. د رهبرۍ په تعبیر دښمن د سیمې او له سیمې ورهاخوا په چاپیریال کې د ایران د ملت د شتون په لیدو سره پلانونه کوي. البته د دشمن حرکت یو انفعالي حرکت دی او نوښت د ایران د ملت په لاس کې دی. د خدای شکر کوو او الحمدلله دغه شان حرکتونه دي چې نور ملتونه د ایران د ملت مجذوب کړي، ایران ته جذب کیږي، د ایراني حرکت مجذوب کیږي. هو، ټول ولیدل. په دا لنډ وخت کې څو ولولناک حرکتونه د ایران د ولس دیني ګروهنی نندارې ته وړاندې کړي. د ځوانانو تاندوالی وشود او طبیعتاً د هغه بشپړ اپوټه ټکی دی چې د یعنې دښمنان یې غواړي په ایران کې رامنځته سي. حضرت آیت الله ولوزما سید علی خامنه ای د نظام د مسلحت پیژندونکي ټولنې د نوي پړاو له غړو سره په کتنه کې مسؤولانو ته په خطاب کې یو مهمه جمله ور یاده کړه او ویې ویل: خیال کوئ او ځیر واوسئ، دغه مسلې ستاسو پام بل پلو وانړوي چې اصلي او اساسي کارونه درڅخه پاتې سي. د دښمن یو هدف هم دا دی چې مسؤولان په دغو شیانو بوخ وساتي او اصلي کارونو ته بې پامه سي. نو انشاءالله داسې به نه وي. مسؤولان به خپل کارونه بشپړ کړي، خپل ټول وخت د هیواد د اساسي کارونو ته ورکړي او د هیواد د پرمختګ کارونه ترسره کړي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ځینو ځوانانو احساساتي او جذباتي شتون ته په پام سره د هغو په باب فیصله مختلفه وبلله او وی ویل د هغو کسانو حکم یا فیصله چې واټونو ته راوځي یو شان نه ده. ځینې یا د دښمن عاملان دي یا که د دښمن عاملان نه وي نو له دښمن سره هم پالنه دي او په هم هغو موخو سره واټونو ته راوځي. ځینې هم داسې نه دي، دوی یوازې احساساتي او جذباتي دي. د دوی ټولو په باب یوه فیصله نه شي کیدلی. دغه دوهمه ډله کسان باید په کلتوري کارونو سره سم شي. لومړۍ ډله کسان نه، د قضایي قوې او امنیتي ادارې مسؤولان پابند دي خپل کارونه ترسره کړي. بېشکه په هرې یوې موضوع کې هدف ار څومره لوی وي او ارزښتمن، د هغو په یرغل هم زیاته وي. په تېره بیا د اسلامي انقلاب په باب چې د عدالت غوښتنې او له ظلم سره د ډغرې وهنې بیرغ یې پورته کړی دی، دا دی او اوس په یوې سترې ونې بدل شوی دی چې د سترو سترو طوفانونو د ډیرو تیزو بادونو په وړاندې هم مقاومت کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ټینګار وکړ، تر هغه وخته چې د ایران ملت د اسلام بیرغ په لاس کې لري او له اسلامي نظام سره ملګری دي، نو په مختلفو شکلونو کې به دغه دښمنۍ هم دوام ومومي او د دوی یوازنی علاج هم مقاومت او کلکه درېده ده. البته داسې نه ده چې وایو د اسلام په لاره کې حرکت زموږ لپاره د شیطانانو لخوا سرخوږی رامنځته کړی دی، ځکه هغه کسان چې د اسلام په لاره کې هم نه دي په یو بل ډول د شیطانانو لخوا له سرخوږی سره مخامخ دي. د شیطانانو د پلانونو او سرخوږیو په وړاندې زموږ مقاومت او کلکه درېده زموږ د حرکت د درېده سبب نه کیږي او د مخ په وړاندې د حرکت زمینه جوړوونکی کیږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلې وینا او په پای کې په یوه زیرې ورکوونکې خبرې سره ټینګار وکړ، موږ پر کامیابۍ مشتمل الهي ژمنې باندې بشپړه یقین لرو او حتما به الهي مرسته له موږ سره وي.
قدرمنو اوریدونکو، د رهبرۍ د ستر مقام د لیدلوری خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو
او تاسو په لوی خدای سپارو.